ভয়েস অফ আমেরিকা যুব রেডিও দে
السلام علیکم ګرانو ورځونکو دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر 4 مانیته ده وخت شوی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې کابل کې د پنځنی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې ساته خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل
او زه نو شروان کلند
هر کلی وایو او اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
سپریم کورټ د پاکستان پوسټ په خبر پښتونخوا کې د بې ساري اختیاراتو په اړه قانون اورونه په وخت مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې په دوه اونۍ کې د عدالت ته په حراستي مرکزونو کې د ساتل شوو کسانو تفصیل وړاندې کړي عدالت دغه مقدمه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده
دا ډیر اهم مسله ده سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مطلبې سره څنګه لوبې ټوکې کوي او کوشش کوي چې دا وزن لیږي نو دې سره د میلیونو خلکو حقونه تړلي دي
د امریکای کانګرس یو قانون منظور کړی دی چې پکې د صدر ډونلډ ټرمپ د حکومت نه غوښتنه شوې چې د یو غیر مسلمانانو خلاف د چین د اقداماتو په سر دی په چینایي مامورینو پابندۍ ولګول شي چین د دغه قانون غندنه وکړه
او د ناټو د مشرانو غونډه د ترهګرۍ ترکی او اطلاف سره د مالی مرستو په برخو د خبرو لپاره نن په لندن کې یو بل سره ویني د غونډې وړاندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یورپی مشرانو نه غوښتي چې د داعش نیول شوي وسلوال بیرته واخلي
Many are from France, many are from Germany, many are from UK. Would you like some nice ISIS fighters? You can take everyone you want.
قدرمنو اوریدونکو سرټکی تاسو ورېدل او سپام شه د خبرونو تفصیل تا
سپریم کورٹ د پاکستان پوسټ په خیبر پختونخوا کې د بې ساري اختیاراتو په اړه د قانون اورونه په وخت مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې په دوه اونۍ کې د عدالت ته په حراستي مرکزونو کې د ساتل شوو کسانو تفصیل وړاندې کړي عدالت دغه مقدمه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده د اکشن ایډ سیول پاور ریګولیشن قانون اورونه په وخت سرکاري وکیل عدالت ته ویلي دي چې په حراستي مرکزونو کې هغه خلک ساتل کیږي چې خپل شناخت یې نشي ثابتولی عدالت پښتنه وکړه چې په قانون کې د ناپیژندلې دشمن څه مطلب دی اټارنی جنرل وویل کومتن چې کوم بهرني دشمن سره د پاکستان خلاف کار کولو کې ککړ وخیږي نو هغه ته ناپیژندلې دشمن وای عدالت څه فیصله نه دا اورولې او مقدمه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خان خټک د مقدمې فیصلې ځنډولو ذمہوار د تحریک انصاف حکومت ګرځوي او وایي چې مشر قاضي به څو ورځو کې ریټایر شي چې له وجې به فیصله د تاخیر ښکار شي
د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د رضا الله نومیتن د مړینې وروسته د ځایي خلکو او پښتون غورځنګ یا پی ټی ایم پرلت په 15 ورځو هم دوام لري او تر اوسه پورې په دې اړه ضلع انتظامیې یا امنیتي عسکرو کوم رد عمل نه دی ښودلې د رضا الله په اړه د هغه کورنۍ او پی ټی ایم وایي هغه په 28 نومبر په همزونی کې د ماین 14 وروسته سره د 12 کسانو پوز نیولې وو د دوی په وینا په دغو کسانو کې بیا نور خوشی کړی شوي خو د رضا الله سره 15 کسان بیا په بند کې پاتې کړی شوي وو دوی وایي چې په 30 نومبر بیا دوی ته خبر ورکړی شو چې رضا الله مړ شوی دی خو تور لګوي چې رضا الله د پوز په بند کې وو او په هغه دومره تشدد شوی چې لامل یې مړ شو د سیمینا د پارلیمان منتخب غړي او د پی ټی ایم مخکخ مشر محسن داوړ هم دغه رنگ تور لګولی چې رضا الله د پوز د تشدد لامل ژوند د لاسه ورکړي نه خو پوز او نه بیا د شمالي وزیرستان انتظامی د غتورونو ته کوم جواب ویلی
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو دوه نوې پیخي مخ ته راغلي دي چې د دې سره صوبه کې سه کال د پولیو شمیره 8 ته رسیدلې ده د دې ترڅنګ په ټول پاکستان کې د پولیو شمیره 94 ته رسیدلې په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نر ډیوه خبریاله رابعه پیر راکوي
د نوي کیسونو د مخې ته راتلو سره په هیواد کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 94 ته رسیدلې ده چې پکې تر ټولو زیاته شمیره د خیبر پښتونخوا د ماشومانو ده په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د تکنیکی څانګې ویان ډاکټر ندیم جان دی ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
بار بار موږ پوهیږو چې دا وایرس ډېر خطرناک وایرس دی دا خوشې دی
سرګنده دیوی چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو 12 کیسونه او په کال 2018 کې 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. په پاکستان کې د پولیو د کیسونو 93 حد د زیاتو په اړه نړیوال مانیټرینګ بورډ IMB 13 میاشت خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان کې د پولیو پروګرام او د مخنیوي ویکسینیشن ورکولو عمل سیاسي فوټبال جوړ شوی دی او د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی پټ اسباب سیاسي نااتفاقي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
په برتانیا کې د جرمونو د مخنیوي ملي ادارې NCE د پاکستان د ځمکو ستر کاروباري ملک ریاض نه د 190 میلیون پاونډونو او پنګو په غستلو د هغه سره روانه معامله هواره کړې ده. د دې معاملې د هوارې نه وروسته د ملک ریاض نه ترلاسه شوی شاوخوا 8.5 اربع روپۍ به پاکستان ته سپارل کیږي. د برتانیې د جرمونو د مخنیوي ملي ادارې په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د کاروباري شخصیت ملک ریاض د 190 میلیون پاونډونو رقم منجمد کړل شوی چې په هغه کې د 50 میلیون پاونډونو ځمکه هم شامل دي. د ملک ریاض دغه بانکي حسابات د ویسټ منسټر کورټ په امر منجمد کړل شوی. خو اخوا ملک ریاض په ټوټر لیکلي چې د هغه سم مخالفین د NCE راپور په ناسمه توګه وړاندې کوي. هغه ویلي چې د NCE په بیان کې راغلي چې دا یو غیر دولتي معاملې و چې هیڅ غیر قانوني اړخ یې نه لرلو. چارواکي وایي د شورو یا چهارشنبه په ورځ د افغانستان ختیځ ولایت نګرهار کې په یو وسلوال برید کې جوبل شوی د جاپانی موسسي PMS مشر ډاکټر ناکامورا هم د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. دغه برید چې د شورو یا چهارشنبه په سهار جلال آباد کې شوی و، پکې د PMS موسسي سلور ساتونکي او ډرایور وجل شوی و او د موسسي مشر ډاکټر ناکامورا پکې سخت ټپي شوی و. په دې باندې نور حال زموږ همکار صداقت جان اورو.
د ننګرهار د والی یا گورنر ترجمان عطا الله خوګیانی مطبوعاتو ته وویل چې ډاکټر ناکامورا د ننګرهار څخه د علاج په غرض باګرام ته بوتلل کېدو چې په هوایی ډګر سا ورکړه. ښاغلی خوګیانی وویل په دې پیښه کې د ډاکټر ناکامورا ترڅنګ دغه سلور ساتونکي او ډرایور هم وژل شوی. سرسینی وای پر ډاکټر ناکامورا حمله په جلال آباد کې د سولې د کاروان د دفتر سره نږدې درې وسلوالو وکړه چې د حمله وروسته وتښتیدل. د پیښې نه وروسته ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او پلټنې پیل کړې، خو په دې لړ کې د چا د نیول کېدو رپورټ لا نه دی راغلی. د حملې ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې طالبانو او د داعش وسلوالو په افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو امدادي ادارو د حملو ذمواري منلې دي. ډاکټر ناکامورا د اوږدې مودې راسې په ننګرهار کې د بیا ودانۍ کارونه ترسره کول او داغه د خدماتو په ستاینه کې ورته افغان صدر اشرف غنی تیر کال د افغانستان شهریت هم ورکړو.
چین د امریکا د یمن نمائندگان لخوا د حق قانوني مسودې د منځرودو په اړه خپل غوسه څرګنده کړې چې د میلیونونو یوغر مسلمانانو پر ضد د کرکې ډک ګامونه او د دوی د ویرولو وغست ویرولو لوجې د بیجینګ په ضد رسمي اقداماتو مختنه کړي. د یوغر هیومن رائټس پالیسی اکټ 2019 نومي بل د مسودې په حق کې 1.5 او پر ضد یوازې یو ووټ چول شوی دی. د نه شپې منظور کړل شوی دی بل کې د چین حکومتي غړو او په خاصه توګه د چین خود مختار سینکیانګ کې د کمیونیست ګوند سیکرټري چین شوانګو باندې د بندیزونو لګول غوښتنه شوې ده. دا مسوده اوس د امریکا سنیټ او صدر ټرمپ لخوا منظورېدو ته اړتیا لري. د چین د خارجه چارو وزارت د امریکا د ګام باندې خفګان ښودلی او دې ته یې د بدنیتۍ نه ډک ګام ویلي.
د صدر ډونالډ ټرمپ د ممکنه مواخذه په اړه د امریکې د کانګرس د ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د قانوني چارو کمیټې د شورو یا چهارشنبه په ورځ اورونه پیل کوي. ایوان کې د حزب اختلاف ډیموکراټیک ګوند اکثریت دی. په اورونو کې به سلور قانوني ماهرین د مواخذې په آئینی اړخونو بحث کوي. دغه اورونه په داسې حال کې کیدونکي دي چې یو ورځ وړاندې د هاوس اف ریپرزنټیټیو د استخباراتي چارو کمیټې د 300 پاڼو یو رپورټ شایع کړی چې پکې دا الزام لګول شوی چې صدر ټرمپ د یوکرین نه غوښتنه کړې چې د کال 2020 د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې دې لاسوهنه وکړي.
او د ناتو غړو هیوادونو مشران د ترهګری ترکیه او امریکا سره د اوږدمهاله همکاري په لړ کې د اختلافونو باوجود د شروع یا چهارشنبه پورز د لندن نه بهر د ګولف ریزورت کې راټول شوی وو چې یو متحد محاذ وړاندې کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ګډون یو کم دیرش مشران ټرمپ د پلان شوی درې ساعته ناستې نه وړاندې یو شریک عکس واغستو. تمه کیږي چې مشران به وروسته خپل اعلامیه خپره کړي چې پکې به ژمنه کوي چې د روسیې لخوا راپورته شوی چیلنجونو او د چین زیاتېدونکي طاقت ته به زیاته توجه ورکوي.
د ترکیې د کنټرول لاندې شمالي شام نه په الیپو سیمه باندې د توپخانې په نتیجه کې لس کسان مړه او تر یو شپور نور ژوبل شوي دي. د سیمې د ایورین نومې روغتون یو مشر ابراهیم هفتارو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د ګول ورځې په حمله کې اته کوردش ماشومان وژل شوي چې عمرونه د وو او پنځلس کلونو ترمنځ دي. په وژل شوو او ژوبل تنانو کې یو شپېته کلن او یوه زنانه هم شامله ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
جانودونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی په د یو ساته خبری خبرونه کې د سیمې نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو اوریدل یې مې روي. اول رپورټ د اسلام آباد نه دی د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه د سپریم کورټ د هغه اورونې په اړه باندې رپورټ راکوي چې پکې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پوسټ به ساري اختیارات ورکړي شوی دي. دغه قانون اورونې په وخت باندې عدالت مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې په دوه هفتو کې دی د حراستي مرکزونو کې ساتل شو کسانو تفصیل عدالت ته وړاندې کړي. دغه مقدمه اوس تر نامعلومه نیټې پورې ځنډول شوې ده. نور تفصیل په پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
نننې اورېدنې په مهال هم بینچ کې د بې طرفه ټرایل یا ملزم ته د قانوني دفاع حق ورکولو سره تړلې د ملکي دستور د لسمې مادې او حراستي مرکزونو په بیلابیلو اړخونو بحث شوې دی. د مرکزی حکومت نماینده وکیل یا اټارنی جنرل د یاد قانون د دفاع په حق کې ویلي چې ریاست مخالفه عناصرو قبایلي ضلع د خپلو فعالیتونو لپاره تل کارولې دي. د مشر قاضي آصف سعید کوسا د یوې پوښتنې په جواب کې اټارنی جنرل منلې چې حراستي مرکزونو کې هغه تنان هم ساتلی شي څوک چې خپل شناخت ثابتولو کې ناکام شي. خدا چې شناختی کارت لرونکو شکمنو تنانو په ضد باقاعده عدالتونو کې مقدمات چلول شي. د اوریدنې په محل بینچ د خلایي دشمن ټکی سپیناوي هم غوښتلې دي او د دې په جواب کې اټارنی جنرل د ریس خپل کړی چې کمیوتن بهرني دښمنانو سره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ خېجنو هغه ته به خلایي دشمن ویلي کیږي. دغه دلیلونو په جواب کې پنځه کسیزه بینچ کې ناس قاضیانو ویناوه چې حکومتي وکیل د کومو قانونونو حواله ورکوي دغه قانونونو سره تړلې اړوند کتابونه لا تر اوسه عدالت ته نه دي وړاندې کړی شوي. رپورټونه زیاتوي چې بینچ کې ناس یو قاضي فیض عیسا د ملک دشمن عناصر د تعریف او د فاټا او پاټا اکټ قانون سره تړلې یو شمېر سخت سوالونه راپورته کړي او بیا په دې معامله باندې اټارنی جنرل او قاضي فیض عیسا د یو بل سره خبرې هم اړولې دي. او پنځه کسیزه بینک د حکومتي وکیل نه حراستي مرکزونو کې بندیوانو په حق له تفصیلي رپورت پر راتلونکو دوه اونو کې عدالت ته وړاندې کولو امر ورکړی دی. خو دې سره بیا اعلی عدالت د دغه کیس اوریدنه نامعلومه وخت پورې ځنډولو پریکړه هم کړې ده او دغه قانون په ضد یو درخواست کوونکي او د مدني ټولنې فعال غړي او لیکوال افراسیاب خټک عدالتي پریکړه باندې د خفقان ترڅنګ د دې ټول خپل په واکمن تحریک انصاف ګوند اچوي.
ځکه چې دا اوسنۍ چیف جسټس چې دا خو د تلګې ورځې پاتې دي دی بیا پنشن کیږي تقاعد کیږي نو بیا د نن پس دا بنچ بیا د سره جوړیږي که چېرته جوړېدو نو یو خبره چې دا خبره یعنی په شا کافي و دي کله شو اوس چې په ظاهر ښکاري چې ایا دا بنچ کو پاتې شي کدا نه یې بیا بل بنچ موجوده کې څنګه کیږي ځکه چې سرکاري وکیل چې زبر دوه هفته نه ما مرکز بهاره مباره نو په دې باندې خصوصا کا خبره ده چې دا ډېر اهم مسله ده او سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مطلب می سره څنګه لوبه ټوکی کوي او کوشش کوي چې دا وزن لیږي نو دې سره لکونو ملیونو خلکو حقونه تړلې دي.
روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر د آرډیننس د لارې اکشن ان ایډ سیول پاور قانون د قبایلي ضلعونو ګرد خیبر پښتونخوا ته غزولو منظوري ورکړې وه. خو په صوبه کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د امنیتي ادارو شکمنه تنانو په ضد کاروایۍ لپاره پراخه واک سره تړلې دغه قانون آمرانه بله او د دې خلاف سخت غبرګون ښودلو. او بیا د اکتوبر په میاشت کې پیښور های کورټ نه یوازې دغه قانون رد کړو، خدای د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سرغړونو سره سم هم ګرځولې وو. د یاد قانون لپاره جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې قانوني میت سر ته رسېدلې دی او کتل کېږي به دا چې راتلونکي کې سپریم کورټ تر کله پورې د یاد قانون قانوني حیثیت په حق له حتمي فیصله جاری کوي.
نوردنکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سر یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیغا دوام لري. اوس وړاندې کو یو بل رپورٹ. د شمالی وزیرستان په همدنی سیمه کې د رضا الله نومیتن د مړینې وروسته د ځای خلکو او پی ټی ایم پر لت په پنځم ورځ هم دوام لري او تر اوسه پورې په دې اړه باندې ضلع انتظامیه امنیتي عسکرو کوم رد عمل نه دی ښودلی. تفصیلی رپورٹ پہ دیوا خبریال عدنان بیٹھنی باندھ گئی.
احتجاج خون کی دریج لری چھ رضا اللہ نمی تھن پہ اتوشتم نومبر پہ ہمزونی سمکشی دا مزدوری پر محل حق وقت پاوز نیولے و چھ پیاد سمکشی آئی ڈی چاو دنا شئی و او دوی سر والس نور کسان هم پاوز دا شک پا بنیاد نیولے و دوی طور پوری کوی چھ رضا اللہ بے گناہ و او دا پاوز پاولگا کے تفتیش پر محل پہ حق دمر تشدد سوائی چھ حق مرک دا غاڑا ور کھڑی دا پاوز پا دی اڑون چھ خبرگون ندی خودلے خوزائی انتظامیات ہی رو رز ویلی و دا رضا اللہ کورنائی سر خبری کھڑی او کمیاب شوی ہم دی خو په دې اړوند نور سویلو څخه ډډه کړې. احتجاج خون کې وایي رضا الله کورنۍ ته ګواښونو سره د مالی مرستو ژمنه شوې، خو ځینې راپورټونه وایي د مرستو سره ځایي حکومتونو په دې پېښه د رضا الله کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. په دې اړوند پخپله د رضا الله کورنۍ یا حکومتي چارواکو چې سپیناوی نه دی کړی. د احتجاج کې تېره ورځ د سیمې د خامي پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم برخه اخیستې او احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال هغه ویلي حکومت د انصاف په ځای وژل شوي کورنۍ ته تاوان ورکوي. هغه ویلي په کار داوه چې په دغه پېښه حکومت بخښنه غوښتې وای او په دې پېښه کې ککړ کسانې قانون منگول ترا وستی وای
دیر زو لا کی کوشو تو نہ خوار کی نہ پتہ چدا دے فوج بس چھڑی چھ پر سوائی گا اس پہ تے کیڑا شروع کر دے یو سے کائی بند کائی دے معاوضے لائن باو تکے خود دے پاکستان دے اندر تے تو یار زنے پاکستان دے سپریم کورٹ تو یار چدا یو دے شرم پر پتہ لگا ہو تو سو ووٹ ہوئے چھو خدائی سے کو پا دا پر ہاتھ ظلم دے پر بنے تو ظلم تو ایک شرک ویلے نو پلے تو خدا مجھے شرک ویلے نو پلے آیا دا حالک میرا چیرے لوٹشی دم را غاد سرم راہو اللہ دم را غاد سرم جبر راہو اللہ دا سے بار شرک لا راہو اللہ پس پینا ویس راہو اللہ آخر دے حال کے لابے چاپ چیک پہ کریں
محسن داور دا خبرې په داسې حال کړې چې روان کال په مئی میاشت کې د خړ کمر پېښه رامنځته شوې وه او انتظامیه ویلي په دې پېښه کې دیارلس سیمه ییز کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي. پوځ د پېښې تور په علي وزیر او محسن داور پورې کړی و، خو پی ټی ایم ویلي چې د پوځ له پوسته څخه په دوی نیغ په نیغه ډزې شوې. حکومت د وژل شوي د یو کس لپاره 25 لکه روپۍ او ژوبل تن لپاره 10 لکه روپۍ امداد اعلان کړی و. بل پلو د احتجاج یو ځایي مشر جمال داور وایي دوی سره تېره ورځ انتظامیه د ځایي مشرانو دلاری رابطه کړي او تر هغه وروسته د انتظامی مرستیال کمشنر سره لیدل کاته شوی او خپل مطالبه ورته وړاندې کړي.
د مذاکرات د پوره د اتمنځای مشرون روغلی وی بیا به هر حال میږي پوسو غشتلې د ایسی دفتر ته اغازی کده ایسی سره مذاکرات وشول خو چې کیم پینټینا میږ مخه ته تک شش دل نو ایسی صاحب پغه شه دا سوال وکړو چې تاسو په دیشه متصور ز ټیمرو کې چې د زده آرمی د افسرونو سره او د ډی سی سره په ډیسکس کوم او تاسو د خپل درنه د دوه ورځې د پوره معطل کی نو میږ ملګری مشوره دا وکړه میږ به درنه جریوي طریقې وخت پرې چې سپیر د مذاکرات عملی شوی نوي
دی. رادیو د ځای انتظامیا سره په دې اړوند بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د انتظامیه یو چارواکي د نومنه شولو په غرض وویل د انتظامیه مشر په چټۍ دی او مرستیال مشر د پوس سره خبرو کولو لپاره د پوس سیون ډیو دفتر ته تللی دی. دغه چارواکي وویل په دې اړوند نور معلومات نه لري. دوی د تیر ورځې د غونډې پخلی هم وکړی، خو وی ویل دغه غونډه د احتجاج کوونکو او د انتظامیه مرستیال مشر ترمنځ شوې او دوی په دې اړوند نور معلومات نه لري. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو یو بل اهم رپورټ در سره هم شریکو، د پاکستان د پوز پخوانی مشر او د آئند سرغړونې په سر د پاکستان په اعلی عدالت کې د خدداري مقدمې سره مخ جنرال پرویز مشرف د ویډیو پیغام د لارې ویلي دي چې د ملک خدمت کړی او د غداري مقدمه پر زیاتې دي. په دې اړه نور تفصیل موږ سره په سټوډیو کې ناس د ډیوه همکار کریم بارکوال میاخیل صاحب راکوي.
د پاکستانی عدالتونو لخوا فرار یا اشتهاري ګرځول شوی پخوانی فوجي امیر جنرال پرویز مشرف د غداري د مقدمه تر راتلونکو اوریدنې وړاندې په یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د دوبی شهر په کوم روختون کې پر بستر پروت دی او په ظاهره د یو ناروغ تن په شان په خپل ویډیوي پیغام کې وایي چې په ضد د غداري مقدمه بې بنیاد ده.
میں تو غداری چھوڑے، میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، جنگیں لڑا ہوں میں اور ملک
غداری خو پریر دا ما خو د دې ملک لپاره ډیر خدمتونه کړی دي، جګړې می ورته کړی دي او لاس کال می د هیواد خدمت کړی، ځکه زه فکر کوم چې دا مقدمه بے بنیاد ده. په دې کیس کې نه ما اوري او نه زما وکیل اوریدل کیږي، نو دا زه زیاتوب او له انصاف لری کار غنم. د جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه فیصله یو ځانګړی عدالت کړی و او د فیصله اوریدلو لپاره د نومبر 28 نیټه ورکړی و، خو په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د داخله چارو د وزارت په غوښتنه د اسلام آباد های کورټ د ځانګړی عدالت فیصله وځنډوله. پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف تور دی چې د خپل واکمنۍ په مهال د پاکستان آئین مات کړی او په همدې تور د هغه په ضد له 2013 میلادي کال راهیسې د غداری مقدمه چلیږي چې هغه په دې موده کې یوازې یو ځل عدالت ته وړاندې شوی دی. پرویز مشرف په خپل ویډیوي پیغام کې وایي هغه سخت ناروغ دی خو وایي تیار دی چې عدالتي کمیشن ته خپل بیان ورکړي.
وہ کمیشن بے حجت یہاں تک میرا تعلق ہے، وہ بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں، وہ آئیں
تر کومه ځای چې زما خبره ده کمیشن دی ضرور راسي، زه تیار یم چې خپل بیان ورکړم. ما دی واوري او ودی ګوري چې په څه حالت کې املا هغه ورسته دی فیصله وکړي او دا هغه کمیشن خبره دی په عدالت کې واوریدل سي او زما وکیل دی واوریدل سي. زه هیله منیم چې لما سر به انصاف وسی. د پاکستان پوځي امیر ته ورته حال په وروستي تاریخ کې د چیلي په خوانی جنرال پینوشه هم وو. نوموړي په چیلي کې نږدې 19 کاله پوځي امیر پاته سوی وو، خو وروسته بیا د یو شمېر بشري حقونو د سرغړونو مقدمې پرې جوړې سوې وې. جنرال پینوشه ته د خراب صحت له کبله یو څه نرمي ښودل سوې وه، خو کله چې د یو نوي کالو په عمر مړ کېده نو پر ضد یې په عدالتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو په سوونو مقدمې موجودې وې. پرویز مشرف په خپل کتاب د اور پر لیکه کې لیکلی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په ګڼ شمېر پاکستانیانو چې اکثر یې د قبایلي ضلع اوسېدونکي وو له امریکې څخه پیسې اخیستي او ډېرې امریکې ته سپارلې دي. د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې پر دې هیواد زیات واکمني پوځي امیرانو کړې او لږ موده پکې جمهوري حکومتونه اوسېدلي چې هغه هم د جمهوریت پلو سیاستوالو په وینا د پوځ تر سیوري لاندې اوسېدلي. لومړی مارشاله په 1958 میلادي کال کې د ایوب خان لخوا، دویمه مارشاله په 1989 میلادي کال کې د یحیی خان لخوا، دریمه مارشاله په 1990 میلادي کال کې د ضیاء الحق لخوا او څلورمه مارشاله د پرویز مشرف لخوا په 1999 میلادي کال کې ولګول سوه. د پرویز مشرف په ضد د سختې غداري مقدمه د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت پیل کړې وه چې د 2014 میلادي کال په مارچ کې ځانګړی عدالت هغه تورن اعلان کړی وو او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې د سرکاري وکیل دفتر د هغه په اړه عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړي وو.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان په ضد باندې پرون د ډان دفتر بهر چې کوم دی یو احتجاجي مظاهره شوی وه، تر سلو نه زیات پورې کسان راغلی وو غی د ډان ورسپانې په زد باندې نارې پورته کولې. د دین وړاندې د دغه مظاهر چانو اعتراض دار چې ډان ورسپانه چې کوم دی د پاکستان په زد باندې خبرونه شایع کوي، او دی یو خبر شایع کړو چې په لندن کې تیرونه یو تن ترهګر برید کړو چې نوم یې عثمان خان وو. ډان ورسپانه ویلو چې دغه تن تعلق د پاکستان سره دی. تحریک انصاف وزیرانو په دې باندې سخت غبرګون ښودلی و، دای غیر ذمہ‌وارانه بیان بللو په دې باندې. اوس په نړۍ کې چې د خبریالانو سره تړلې کوم تنظیمونه دي، د بشري حقوقو سازمانونه دي، په هغه باندې خپل غبرګون ښودلی دی. موږ په تفصیل خلو د ډیوا همکار پیر زبیر شاه صاحب نه سټوډیو کې را سره موجود دی. پیر صاحب په خیر آله.
په خیر.
پیر صاحب، د ډان ورسپانې په ضد باندې چې دا کوم احتجاج شوی دی، دغه خلک چې کوم دی په حق لبانې صفته لګي چې دا سوک دی، او په دې باندې بشري حقوقو څه غبرګون ښودلی؟
نو چې د خلکو باره کې خدا ویل کېږي چې کوم الته هغه دی صحافیان دي په پاکستان کې، هغوی دا تور لګی په حکومت باندې چې دا حکومتي خلکو چې کوم دوی راوباسلی وو، او دوی باندې لکه دوی خو چې نامعلوم خلک دي. خو بہرحال صحافیان لکه هغه سره خبرې شوې، مونږ د وایس آف امریکا اقبال خټک صاحب سره خبرې شوې چې کوم فریډم نت ورک هغه دی، هغه هم دا ویل خارج هغه دا وایي چې داسې ښکاري چې دا اول نه یو پروګرام جوړ شوی و، لکه داسې نه و چې بس خلک غوسه شو او راووتل، نه، دا پری پلانډ و. او دا اوورال چې کوم دی دا سکاره پته خو نه لګي، خو چې کوم دوی حکومت سایډ ته د فوج په حق کې نارې، د پاکستان آی ایس آی په حق کې نارې، او بیا خلکو ته داسې ویل چې تاسو دا نارې ووهئ، نو دا ښکاري چې دی کې به خامخا د حکومت یا د حکومت یا ریاستي ادارو سناسه لاسې پکې. نو دې ته غبرګون هم ښودلی شوی دی. سی پی جی چې کوم دلته نیویارک بیس یو هغه اداره ده د صحافیانو د حقوقو پاره کار کوي، هغوی هم ویلي دي چې په کار دی چې پاکستان حکومت تحقیقات وکړي چې کوم خلکو ته دړکې ورکړی شوي دي چې هغوی به ځان نه لاسو بیلي. ورسره آر ایس ایف چې کوم په پیرس کې یو اداره ده د صحافیانو د حقوقو او د حفاظت پاره، هغوی هم په دې باندې تشویش اظهار کړی دی. او پاکستان کې دننه هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان هغوی خو اوس دام وای چې 15 دسمبر باندې به احتجاج هغه کیږي، او د ډان اخبار سره به اظهار یکجکتی کوي دوی. نو ښکاري داسې چې دا د پاکستان کې دننه چې کوم د پریس د ازادي اظهار په خلاف او د ډان ورځپاڼې په خلاف سپیشلی چې کوم نږدو وختونو کې یو فشار دی هغوی باندې چې هغوی داسې رپورټینګ نه کوي چې کوم کې پاکستان امیج خرابېږي.
یو کو لنډو ټکو کې راته دام وایي پیر صاحب چې دا صرف ډان ورځپاڼه داسې خبرونو لپاره د داسې کاروایانو سره په ضد داغي په ضد کې د کنه داسې نور خبریالان خو هم وخت په خدا سه ګیلې کوي.
دا خو ډیر یو پوره سلسله وا، او دا اوس په ډان باندې درې ډان یو داسې ښکاری چې هغه خیری اخبار دي چې اوسه پوره سناسه دی کوشش کوي چې آزادانه رپورټینګ وکي او خبرې خلکو ته ورسوي مختلف پهلوګانو باندې، او داسې کوشش روان دي چې دا بند کړي. نه مخکې موږ دل چې په هغه سره سو شو جنگ و سره سو شو جیو نیوز سره، نو اوس دا ډان نمبر دی، او ما په خل ډان نه پس بیا داسې سم یو داسې
خو پیر صاحب اوس خو د سوشل میډیا دور دی، نو دا مسلې خو پټی دي.
سوشل میډیا دور دی بالکل، په هغه باندې هم خلکو ته ډېره ازادي ده او خبرونه راوځي لګیا دي. خو هغوی کته سو ګوري د سایبر کرایم چې کوم دوی قانونونه جوړ کړی دي، موږ نږدې وخت کولو چې ډېر سوشل میډیا اکټیویستان نیسي لګیا دي. ایف آی اے د اختر خان د لیکچرر چې کوم وو هغه یو مثال دی چې د سوشل میډیا ډېر اکټیو په فیسبوک او په ټویټر باندې، نو اوس هغوی هم کوشش کوي چې هغه لاره هم خلکو نه بند کړي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. زه محبوب شریف
او زه نو شروان کلنده
یو بار بیا تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکا.
سپریم کورٹ د پاکستان پوسټ په خیبر پختونخوا کې د بیساری اختیاراتو په اړه د قانون اورونې په وخت مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې په دوه اونۍ کې د عدالت ته په حراستي مرکزونو کې د ساتل شوو کسانو تفصیل وړاندې کړي. عدالت دغه مقدمه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده.
دا ډیر اهم مسله ده. سرکاري وکیل یا حکومت چې دی مطلب نه سره څنګه لوبې ټوکې کوي او کوشش کوي چې دا وزن لیږي نو دې سره ملیونو خلکو حقونه تړلي دي.
د امریکای کانګرس یو قانون منظور کړی دی چې پکې د صدر ډونلډ ټرمپ د حکومت نه غوښتنه شوې چې د ویغر مسلمانانو خلاف د چین د اقداماتو په سر دی په چینایي مامورینو پابندي ولګولې شي. چین د دغه قانون غندنه کړې
او د ناټو د مشرانو غونډه د ترهګرۍ ترکی او ائتلاف سره د مالی مرستو په برخو د خبرو لپاره نن په لندن کې یو بل سره ویني. د غونډې وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یورپی مشرانو نه غوښتي چې د داعش نیول شوي وسلوال بیرته واخلي.
Many are from France, many are from Germany, many are from UK. Would you like some nice ISIS fighters? Can give them to you. You can take everyone you want.
او زه غوښته د خبرونو لندېسته.
سپریم کورٹ د پاکستان پوسټ په خیبر پختونخوا کې د بیساری اختیاراتو په اړه د قانون اورونې په وخت مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې په دوه اونۍ کې د عدالت ته په حراستي مرکزونو کې د ساتل شوو کسانو تفصیل وړاندې کړي. د ایکشن ان ایټ سیول پاور ریګولیشن قانون اورونې په وخت سرکاري وکیل عدالت ته ویلي دي چې په حراستي مرکزونو کې هغه خلک ساتل کیږي چې خپل شناخت یې نه وي ثابت کړي. عدالت پوښتنه وکړه چې په قانون کې د ناپیژندلي دشمن لفظ استعمال شوی دی د دې څه مطلب دی؟ اټارنی جنرل وویل کوم تن چې کوم بهرني دشمن سره د پاکستان خلاف کار کولو کې ککړ وخیږي نو هغه ته ناپیژندلې دشمن وای. عدالت څه فیصله نه دورولې او مقدمه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک د مقدمه فیصلې ځنډولو ذمہوار د تحریک انصاف حکومت ګرځوي او وای چې مشر قاضي به څو ورځو کې ریټایرډ شي چې له وجې به فیصله د تاخیر ښکار شي.
او د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د رضا الله نومیتن د مړینې وروسته د ځایي خلکو او پی ټی ایم پرلت په 15 ورځو هم دوام لري. د رضا الله د کورنۍ او پی ټی ایم وای چې هغه په 30 نومبر په همزونی کې د ماین چاودنې وروسته سره د 1200 کسانو پوز نیولې وو. د دوی په وینا په دغو کسانو کې بیا نور خوشی کړی شوی وو خو د رضا الله سره 15 کسان بیا په بند کې پاتې کړی شوی وو. دوی وایي چې په 10 نومبر بیا دوی ته خبر ورکړی شوی چې رضا الله مړ شوی دی خو تور لګوي چې رضا الله د پوز په بند کې وو او په هغه دومره تشدد وشو چې لامل یې مړ شو. د سیمې نه د پارلیمان منتخب غړي او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ هم دغه رنګه تور لګولی چې رضا الله د پوز د تشدد له امله ژوند له لاسه ورکړی. نه خو پوز او نه بیا د شمالي وزیرستان انتظامیه دغو تورونو ته کوم جواب ویلی.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو دوه نورې پیښې مخې ته راغلي دي چې د دې سره په صوبه کې روان کال د پولیو 8 پیښې ریکارډ شوې دي. د صحت چارواکي وایي چې دوه نورې پیښې په ډېر اسمل خانو کې مروت سیمو کې منځته شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمېره 94 ته رسیدلې ده.
چارواکي وایي د شروع یا چهارشنبې په ورځ د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې په یو وسلوال برید کې جوبل شوی د جاپاني موسسې پی ایم ایس مشر ډاکټر ناکامورا هم د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. دغه برید چې د شروع یا چهارشنبې په سهار جلال آباد کې شوی وو پکې د پی ایم ایس موسسې 4 ساتونکي او یو ډرایور وژل شوی وو او د موسسې مشر ډاکټر ناکامورا پکې سخت جوبل شوی وو.
د صدر ډونلډ ټرمپ د ممکنه مواخذې په اړه به د امریکې د کانګرس د ایوان نمائندگان یا هاوس آف ریپرزنټیټیو د قانوني چارو کمیټي د شورو په ورځ اورونه پیل کوي. په ایوان کې د حزب اختلاف ډیموکراتیک ګوند اکثریت ته په اورونو کې به 4 قانوني ماهرین د مواخذې په آئینی اړخونو باس کوي. دغه اورونه په داسې حال کې کیدونکي دي چې یو ورځ وړاندې د هاوس آف ریپرزنټیټیو د استخباراتي چارو کمیټې د 300 پاڼو یو رپورټ شایع کړی دی چې پکې دا الزام لګول شوی دی چې صدر ټرمپ د یوکرین نه غوښتنه کړې چې د کال 2000 د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنه وکړي.
او چین د امریکا د معنی نمائندگان لخوا د هغه قانون مسویده د منځوریتو په اړه خپل غوسه څرګنده کړې چې د ملیونونو ویغر مسلمانانو په ضد د کرکې ډک ګامونه او د دوی د یرولو له وجې د بیجینګ پر ضد د رسمي اقداماتو غوښتنه کړې. د ویغر هیومن رایټس پالیسي اکټ 2019 نومي بل د مسویده په حق کې 1400 او پر ضد یوازې یو ووټ اچول شوی. دا مسویده اوس د امریکا سنیټ او د صدر ټرمپ لخوا منظوریدو ته اړتیا لري.
د ترکی د کنټرول لاندې شمالي شام نه پاله په سیمه باندې د توپخانې په نتیجه کې لس کسان مړه او تر یو شپور نور ژوبل شوي دي. د سیمې د ایورین نومې روختون یو مشر ابراهیم هفتارو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د ګل ورځې په حمله کې اته کوردیش ماشومان وژل شوي چې عمرونه یې د اوو نه تر 15 کلونو ترمنځ دي. په وژل شوو تنانو کې یو 80 کلن سړی او یو زنانه هم شامل ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. مونږ سره اوسه د امریکای کانګرس یو قانون منظور کړی چې پکې د صدر ټرمپ د حکومت نه غوښتنه شوې چې د ویغور مسلمانانو خلاف د چین د اقداماتو په سر دی په چینایي مامورینو پابندې ولګول شي. چین د دغه قانون غندنه وکړه. تفصیلی رپورت په زموږ همکار مجاهد جواب درا کوي.
په دې قانون کې د کانګرس غړي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت نه غوښتنه کوي چې د ویغور مسلمانانو خلاف د چین د کړنو پر سر دی په چینایي مامورینو باندې بندیزونه ولګول شي. چین د دغه قانون غندنه وکړه. په کانګرس کې د سازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز چې پکې مخالف ډیموکرات ګوند اکثریت لري، د نهه یا سه شنبه په ورځ د یو په مقابل کې په 1400 بوټونو باندې دغه قانون منظور کړ. دا ښیي چې په دې قانون کې ډیموکراټان او ریپبلیکنز دواړه همغږي دي. د سازو د جرګې غړي براد شرمن په دې اړه یو ټویټ کې لیکلي، نن دا سازو جرګې د ایغور اکټ په نامه قانون پاس کړ، په کوم کې چې د چین لخوا د ایغوریانو او نورو مسلمانانو لګکې او ظالمانه ځپل غندل شوی دي. ما نن په جرګه کې لخپل ملګرو سره په دې اړه خبرې وکړې او ترینه مې وغوښتل چې دا مهم قانون پاس کړي. کانګرس د چین په سینکیانګ ایالت کې د لکونو په شمیره کې د ویغورو، قزاق او د مسلمانو نورو اقلیتي قومونو په اړه د چین د ګامونو غندنه وکړه. د انساني حقونو تنظیمونه وایي چین شاوخوا 1 میلیون ویغور، قزاق او نور مسلمانان د بیا تعلیم په نامه په بندیخانو کې اچولي دي. هاوس اف ریپرزنټیټیوز په خپل قانون کې د امریکا په بیلابیلو حکومتي ادارو غږ کړی چې له مسلمانانو سره د چین د سلوک په اړه د رپورټونه تیار کړي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت دی په هغه چینایي مامورینو باندې بندیزونه ولګوي چې په بندیخانو کې د ویغورو د ساتلو مسؤل دي. کانګرس په دې لړ کې د کوانګو نوم هم اخیستی چې په سنګیانګ کې د چین د واکمن کمیونست ګوند مشر دی. بیجنګ دا خبره ردوي چې ویغور مسلمانان یې د دوی د خوښې پر ضد په بندیخانو کې ساتلې دي، خو وایي دغه کمپونه د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي په هدف جوړ شوي دي. د هنرونو د زده کړو مرکزونه دي چیرته چې خلکو ته نوي هنرونه او وړتیاوې ښودل کیږي. د امریکا سینټ چې واکمن ریپبلیکنز پارټي په کې اکثریت لري، د سپتمبر په میاشت کې هم د هاوس اف ریپرزنټیټیو په رنګ قانون منظور کړی و. په بیجنګ کې د چین د بهرنی چارو ویاندې ژورنالستانو ته وویل هر هیواد چې د چین په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي قیمت به یاد کړي. امریکا ملګری ملتونه او د انساني حقونو یو شمیر تنظیمونه وایي چین ویغور مسلمانان په بند کې ځکه ساتلی چې دوی مجبور کړي چې خپل مذهب او ثقافت پرېږدي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په یو شمیر هغو چینایي مامورینو ویزې بندې کړي دي چې امریکا یې په زندان کې د ویغورو د ساتلو مسؤل بولي. لدې سربیره د امریکا حکومت د ډیر شو داسې چینایي تنظیمونو فهرست تیار کړی دی چې امریکایان ورسره کاروبار نشي کولای. تیرونی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو داسې قانون لاسلیک کړ چې پکې په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو ملاتړ شوی دی. چین د دغه قانون سخت مخالفت کړی دی. چین په ځواب کې د هیومن رایټس واچ په رنګ په امریکا کې میشت یو شمیر تنظیمونو باندې بندیزونه لګولي او هانګ کانګ ته یې د امریکایي جنگي بیړیو په ورتګ بندیز لګولی. د غور له مسلمانانو سره د چینایي چارواکو لخوا په ناوړه چلند باندې په ټولنیزو رسنیو هم کله کله ټرند جوړیږي. وروستی مثال یې په ټیک ټاک باندې په امریکا کې د یوې 18 کلنې افغانۍ نجلۍ فیروزې څرګندونې وې چې په غور مسلمانانو باندې روانو ظلمونو ته یې اشاره کړې وه. چینایي ټیک ټاک کمپنۍ د هغې اکاونټ لومړی بند کړ او بیا یې له بیرته خوشې کېدو وروسته ترې بخښنه وغوښته. د چین د واکمن کمیونست ګوند لخوا د یوغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند په اړه اکثرو اسلامي هیوادونو د خپلو ګټو لپاره خاموشي غوره کړې ده. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګرن اردوونکو، دلته په امریکا کې هم سیاست کافی ګرم دی او د صدر ډانلډ ټرمپ د ممکنه مواخذې په اړه نن په کانګرس کې اهمه اورونه شروع کیږي. صدر ډانلډ ټرمپ د وړاندې نه ویلي دي چې د وکیل یا دوی به د اورونه ته نه ورځي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې د ډیوا همکار عدنان رشید شریکوي.
په کانګرس کې استخباراتي کمیټې د صدر ټرمپ د مؤاخذې رپورت تیار کړی. دغه رپورت په 300 پاڼو باندې مشتمل دی، خو د هغې خلاصه په یو پاڼه کې لیکل شوې. په خلاصه کې هغه ټول مهم خبرې لیکل شوې، لکم لوجه چې ډیموکراټان د صدر ټرمپ مؤاخذه غواړي. د استخباراتي کمیټې په رپورت کې ویل شوې صدر ټرمپ د یوکرین لپاره د امریکا خارجه پالیسي په بل واړوله او د هغه دوه پلټنو ملاتړې کولو کوم چې د امریکا قومي سلامتیا ته سخت نقصان رسولې، او دغه پلټنې راتلونکي صدراتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ ته سیاسي ګټه ورکول شي. رپورت وايي صدر ترامپ د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي نه غوښتلی وو چې د هغه سیاسي مخالف جو بایدن پر ضد د بډو رشوتونو د پلټنو پیل کولو اعلان دی په ډاګه وکړي. د دویم پلټنو هدف د هغه سوچ یا نظریې صحیح ثابتول وو چې په کال 2014 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه نه وکړي، بلکې د هغې په شا یوکرين وو. د استخباراتي کمیټې د رپورت تر مخه د پلټنو پیل کولو په بدل کې صدر ترامپ د یوکرين صدر زيلنسکي ته په وایټ هاوس کې د ملاقات او 400 ملیون امریکایي ډالرو امداد ورکولو یقین ورکړی وو. د رپورت په خلاصه کې ویل شوی چې د دغه تګلارینه صدر ترامپ او د هغه د انتظامی اعلی چارواکي چې پکې خارجه وزیر پمپیو، د انرژي وزیر ریک پیری، چیف اف سټاف میلوانی خبر وو او هم هغوی به د هغې منظوري ورکوله. رپورت کې تور لګول شوی چې صدر ترامپ یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا صدارتي انتخاباتو باندې اثر انداز شي. د رپورت خلاصه کې لیکل شوی د صدر ترامپ د تګلارې له سببه د استازو شورا یو شمیر کمیټې په داسې پلټنو باندې مجبوره شوې چې معلومه کړي آیا صدر ترامپ خپل ذاتی مفادو ته د قومي مفادو په پرتله زیات ترجیح ورکوي. د رپورت په آخر کې ډیموکراټانو تور لګولې چې صدر ترامپ د مؤاخذې عمل کې خنډ پیدا کولو لپاره یو لوی کمپاین هم پیل کړی وو. د وایټ هاوس پریس سیکرټری سټیفنی ګریشم د استخباراتي کمیټې د رپورت رد کړی او وای د یو طرفه عمل وروسته هم ډیموکراټان او د استخباراتي کمیټې مشر ادم شپ په دې ثابتولو کې ناکامه شوی چې صدر ترامپ غلط کار کړی دی. هغه وای په دې رپورت کې نور هیڅ هم نشته، خو صرف د هغوی یعنی د ډیموکراټانو مایوسي ښکاریږي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شپ خبریالانو ته ویلي که کانګرس صدر ترامپ ته سزا ورنکړه نو راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې به هم دغه شان لاسوهنه جاری وي.
ګران اوریدونکو، نن په لندن کې د ناتو د سرمشریزه غونډه کې به ترهګری، ترکی او د ناتو لپاره مالی مرستو برخو ترڅنګ په نور یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. تفصیل په وایس آف امریکا په یو رپورت کې د ریډیو همکار بختور شاره کوي.
په لندن کې د ناتو ائتلاف د مشرانو او یایمه غونډه د امریکای او فرانس د مشرانو د تاوجنو خبرو نه پیل شوې ده. دغه غونډه چې رسمي پرانسته یې نن د برتانیې ملکې الیزابت په تاریخي بکنګم محل کې وکړه. په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ د فرانس صدر میکران د ناتو ائتلاف په اړه د یوې سختې تبصرې په غبرګون کې د امریکې صدر ټرمپ په فرانس ټکونه کړي وو. د نهې په ورځ د فرانس صدر میکران او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په شام کې ښکیل د داعش د وسلوالو په سر د یو بل سره تاوده باسونه کړي وو. د صدر میکران نیوکو ته په ځواب کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو د داعش اکثره وسلوال د یورپي ملکونو دي. په دې کې زیاتره د فرانس، جرمني او برتانیې وګړي دي. د دوی اکثریت د یورپ نه دی او دا خبره ځینې ملکونو منلې هم ده. ما صدر ته دا خبره نه ده کړې. تاسو به د داعش ځینې وسلوال بیرته واخلئ چې په دوی کې یې څوک خوښوي هغه د خپل ملک ته بوزي. د فرانس صدر مانوئل میکران د صدر ټرمپ د خبرې سره متفق نه دی او وایي راځي چې په دې اړه سنجیده فکر وکړو. د داعش زیاتره وسلوال د شام، عراق او دغې سیمې د نورو هیوادونو وګړي دي. صدر میکران یو وار بیا د ناتو ائتلاف په اړه د خپلې لانجمنې تبصرې دفاع وکړه او ویل په خپله خبره کلک ولاړ دی چې ناتو په دماغي توګه مړه ده او په ترکیه کې به بیا هم نیوکې روانه ساتي. صدر میکران ویل زه چې اوس ترکی ته ګورم نو دا خبره ښکاره ده چې دوی د هغه چا په ضد جنګیږي چا چې د داعش په ضد زمونږ سره اوږه په اوږه جنگ کړی وو او کله ناکله هغوی د داعش وسلوالو سره هم همکاري کوله. د صدر میکران اشاره په شام کې کورد ځواکونو په لور وه چا چې د داعش په ضد روانه مبارزه کې کلک ملاتړ کړی او په دغه سیمه کې داعش ته ماتې ورکولو کې مهم رول لوبولی دی. هر څه که په ناتو ائتلاف د امریکې لخوا په زیاتېدونکي فشار نیوکې کیږي خو صدر ټرمپ وایي دغه فشار د ائتلاف په ګټه دی. زیاتره خلک وایي د ناتو بنیادي مقصد په شوروي اتحاد نظر ساتلو چې اوس روس دی خو موږ ته نور هم ډیر کارونه پراته دي لکه د تندرو اسلامي ترګرۍ مخنیوي او د چین زیاتېدونکو اثر د پام لاندې ساتل. د ناتو ائتلاف د ننه زیاتېدونکو اختلافات د دغه ډلې لپاره یو لوی چیلنج دی. تیر میاشت د ناتو غړي هیواد ترکیه د ائتلاف د نیوکو پرته په شام کې د کوردانو په ضد پوځي ارغل پیل کړی وو. تیر ورځ د ترکیه سره طیب اردوان خبرداري ورکړي که ناتو کورد وسلوال ترهګر ونه منل نو دوی به د روس په ضد د بلقان ملکونو د دفاع لپاره د ناتو د منصوبې ملاتړ نه کوي. څېړونکي وایي ناتو ائتلاف د شخصي اختلافونو ښکار دی. کوریشیک د عسکري مطالعو د نړیوال مرکز څېړونکي ده وایي
This summit has the three presidents problem. President Trump, President Macron
دا غونډه د درې صدرانو د مسلو سره مخ ده. صدر ترامپ، صدر میکران او صدر اردوان او ائتلاف ته ورپیخ تر ټولو لوی چیلنج بداوی چې خپل او یایمه کلیزه د دغه درې واړو صدرانو ترڅنګ ولمنځي. هر څه کسیړون کې په ناتو ائتلاف کې دننه په اختلافونو اندېښمن دي خو د ناتو مشر ین سټولټنبرګ وای ائتلاف خو برابر دی.
We have just implemented the biggest reinforcements of our collective defense.
موږ د سول جنگ نه را پدې خو د ائتلاف په تاریخ کې تر ټولو لوی دفاعي بجټ را یوځای کړی دی چې خای ائتلاف وس په خشان د خپل کار کولو توان لري. د دغه غونډې چې په لندن کې روانه ده په اخر کې به معلومیږي چې ناتو ائتلاف په خپل منځي اختلافونو سره ډول لاس د بروړي.
دونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. چارواکي وایي د شورو یا چهارشنبې په ورځ د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی د جاپاني موسسې پی ایم ایس مشر ډاکټر ناکامورا هم د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. په دې اړه باندې تفصیلي حال زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د پیخي او ايني شاهد امریکا غاکته ویلي دي د بريد د خار په منس کې د سولي کاروان دفتر سره سيرمه دريو وسلوالو کړي دي وسلوال تختی دي دي که څه هم طالبانو په دې بريد کې د لاس لرلو څخه انکار کړي او تر اوسه بلې کومي وسلوالې ډلې هم د دې پیخي پړه په غاړه نه داخېستي. خو د افغانستان په ولسمشي زوټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني د ټیم راستيال کاندید امرالله صالح په خپل ټوئیټر لیکلي داسې یو هیواد شته چې موږ یوازې او ناتوان لیدل غواړي او هغه پاکستان دی او د ایسای داسې یو ترهګر ډله ده چې په سیمه کې د هغوی پلانونه پلی کوي او هغه طالبان دي. نو دا ناڅرګند وسلوالو ټکی مکاروي. ډاکټر ناکامورا زموږ په زړونو او دعاو کې دی. خو پاکستان تل داسې تورونه رد کړي دي او وایي دوی په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. اسلام آباد د امرالله صالح دغه ټویټ ته کوم ځواب نه دی ویلی. د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني هم په ټویټر د دې پیښې غندنه کړې او لیکلي په پای کې ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونو ته د دغې پیښې په خاطر تسلیت وایم او هیله لرم چې ننګرهاریان د ډاکټر ناکامورا د پاتې کارونو او هیلو په بشپړولو سره د آبادۍ یو پرمختګ له دښمنانو څخه غچ واخلي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې ته سخته ماته ورکړې او په وروستي سفر کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې خبرې پخلی کړی و. خو د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي خلیلزاد پرون په خپل ټویټ کې لیکلي چې داعش ته په ماتې ورکولو کې د طالبانو رول مهم دی. ملي لوري ته ډاکټر ناکامورا په کال 2008 کې افغانستان ته تللی و او د یوې اوږدې مودې راهیسې په ننګرهار کې د بیا ودانۍ کارونه کول. هغه ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر کال د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و. ملګرو ملتونو، افغان چارواکو او د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د نوموړي پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. په ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې د پولیو د نوې کیسونه راغلي چې پکې دا کال مخې ته راغلي د پولیو کیسونو شمیره سلور نویو ته رسیدلې. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال رابعه پیر یو رپورت ته وکشه.
په اسلام آباد کې د صحت کامی ادارې تر مخه د کال په آخري میاشت کې د پولیو ترینور کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې دوه په خیبر پښتونخوا او یو د سند سره تعلق لرونکي ماشوم دي. د نوي کیسونو د مخې ته راتلو سره په هیواد کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره څلور نوي ته رسیدلې ده چې په کې تر ټولو زیاته شمیره د خیبر پښتونخوا د ماشومانو ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د تکنیکی څانګې ویان ډاکټر ندیم جان دی ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
چې کله چې موږ لاړ شي دوی دا تصور وکړي چې دا خو دوی هڅه راغلي دي هر وخت راځي نو د دې څه مقصد نشته او بار بار موږ پوهیږو چې دا وایرس ډېر خطرناک وایرس دی. دا خوښ شوی دی او دا چې هغه ماشوم چې د چا ایمونیټي جوړه شوې نه وي لږ زیات ورته باندې بدلېږي نو یو خدای له طرف نه موږ ته ریزیسټنس دی. او بل خبره دا ده چې په کومو ځینو کې زموږ ټیمونه استعداد نه لري چې هغې مکمل توګه باندې هغه کورونو ته ورسي یا نو د هغې د وجې هم په بنو ډیویژن کې دغه شانتې دایسوزه زیاتېدل او دا ماشومان چې دي پاتې کېدل نو دا اپیډمیک چې ځل خور شي او هغې ته داسې ماشومان ملو شي چې هغه ویکسینیشن هلته لري شوی نو دوی هلته جلد نه شي نو دا اوس په بنو ډیویژن کې د جلد نیسلې دي او دغه د بنو دا وایرس دی زه په ځمې موږ لا ماشومان خرابې مفتش کوي او زموږ
د نوي کیسونو مخې ته راتلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د رواني میاشتې په شپاړسمه او بیا د جنوري په میاشت کې د پولیو د مخنیوي مهم چلولو پریکړه هم سوې ده چې په اړه ډاکټر ندیم جان وایي
کومه دا چې کوم زموږ د روان کمپین دی د دسمبر د جنوري د بیا د مارچ د اپریل په د جون دی کدا موږ څه یو کړو نو زه په یقین سره وایم چې ډېر زیات کمی به په دې کیسونو کې راشي او زموږ ماشومان به د دې بلنه محسوس شي او ان شاء الله په دې شرم کې به
سرګنده دیوی چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو 12 کیسونه او په کال 2018 کې 8 کیسونه مخکې راغلي وو. په پاکستان کې د پولیو د کیسونو تراندیشمن حد د زیاتو په اړه نړیوال مانیټرینګ بورډ آی ایم بی 13 میاشت خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان کې د پولیو پروګرام او د مخنیوي ویکسینیشن ورکولو عمل سیاسي فوټبال جوړ شوی دی او د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی پټ اسباب سیاسي نااتفاقي ده. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د سیاسي مشرانو متضاد بیانونو له سببه څرنګه د پاکستان ولس پر دې خبرې باور کولای سي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام د دوی په ګټه دی. خو بل اړخته حکومتي چارواکي د دې سمواري پر هغه مندو او پلرونو اچوي چې د پولیو څاڅکي خپل ماشومانو ته نه ورکول غواړي. آی ایم بی په څېړنه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په تیرو 8 کلو کې د پولیو څخه د مازوري یو کم 90% کیسونه پښتو ژبه ویونکي کورنیو کې مخې ته راغلي دي. خو د پولیو د مخنیوي جاج اخیستونکو نړیوالې ادارې جی پی ای آی له اړخه هم دې اړخ ته څه پام نه دی راګرځول سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د پښتو ورځ د سرخط تلاندې په اسلامي کالج پېښور کې یو دستور شوی را چې پکې د اسلامي کالج او اسلامي پوهنتون اسلامي کالج طالب علمانو لکانو جنکو هم ګډون کړی. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیوه خبریال عبدالرزاق شریک کوي.
وایس آف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پېښور اسلامي کالج پښتو څانګې استاد سجاد ژوندون وینا و چې داسې ډول غونډو تابعیا کولو سره په زده کوونکو کې د پښتو ژبې تاریخ، د پښتنو کلتور او د مورنۍ ژبې اهمیت په اړه شعور پیدا کیږي.
نن ورځ څنګه مونږ د تقریر موضوع وا څوک پښتو خپل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري. سیال غازی سیال صاحب زمونږ د پښتو ډېر نومتل شاعر او سورج مخ کې وفات شوی دی. د نن دغه ورځ مونږ غوښتل و چې دا مونږ دغه نوم ته منسوب کړو، نو په دغه حوالے سره مونږ دغه پروګرام نن را جوړ کړی دی. اجرو ته پښتو لاړه شي، پرایویټ سکولونو کې د پښتو ډېر لوی فقدان دی. ایون تر دې پورې چې په پرایویټ سکولونو کې په پښتو ویلو باندې هم پابندي ده او ماشومان پہ جرمانه کیږي او هغوی پہ د سختو سره مخ دي.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زنانه زده کوونکې اسماء اخلاص وایي چې په نوي کول کې ډېر کم داسې ځوانان شتون لري چې هغې پښتو لیکلی او لوستلی شي.
اوس پورې چې زه څومره حد پورې پروګرامونو لتلې یم او څومره سټوډنټانو سره ملاو شوم، نو همیشه هغوی دغه خبره کوي چې نه پښتو لیکلی شو او نه ویلی شو. نو مال افسوس په دغه ځای کې راځي چې که مونږ بچی انګریزی ته بوزو، مونږ بچی اردو ته بوزو، مونږ بچی ډاکټرۍ ته بوزو، انجینیرۍ ته بوزو، نو پښتو ته ولې نه راولو؟ او حمزه بابا وایي چې وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. که دا ایونټس را جوړ شي، داسې سرمنیز وشي یا داسې دین علاوه داسې پروګرامونه را جوړ شي، نو د دې سره د انسان هغه جذبات، هغه احساسات رولړځيږي او هغه واقعي خبره ده چې هغه به لازم د پښتو سره مینه کوي.
د یاد پوهنتون د قانون څانګې زده کوونکي او د دغه غونډې په تقریری سیالو کې برخه اخیستونکي جابر خان وایي چې آئین پاکستان کې د مورنۍ ژبو خوندي ساتلو په اړه ماده موجود ده. ولې د ریاستي ادارو د عدم دلچسپۍ له امله په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې پښتو ژبې ته هغه عمره اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې پکار دی؟
د آئین 28 نمبر آرټیکل دا داوي چې د څومره علاقائي زبانونه دي، ا دې د پرمختګ لپاره د دې سره لټ چې کوم سکرپټ دي، ا دې د پرمختګ لپاره ټول صوبې چې اختیار حاصل لري چې دا پروموټ کړي او مرکز به خپل هم د دې د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. کنور موږ په حکومتي چارواکو په ستې وګورو، موږ خپل نېشنل ډاټا بیس نو ګورو، نن هم ته مناظره کې رجستریشن کې نو ایم ای پښتو یا بی ایس پښتو پای کې نن لږی پورشته هم نه.
په دغه موقع د تعلیمي ماهرینو وینا وچی خیبر پختونخوا کې د اتم ټولګي امتحانونو اغستو ذمہداری متعلقه تعلیمي بورډ ته حواله کې دروستو، وس په بازي شخصي سکولونو کې د پښتو مضمون لګ ډیر خود لیکيږي. هغه دا هم ویل چې په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند په خواني حکومت د مورنو ژبو د پرمختګ او هغه په نصاب کې شاملولو لپاره کوم قانون پاس کړی دی، کچره هغه په صحیح توګه نافذ کړی شي نو د سرنوی کول د نورو ژبو بشمول پښتو ژبه هم زده کولی شي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.